السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو د افغانستان په سړو سیمو کې چې پلازمینه کابل امرازي ل شپږ میاشتنی ځنډ وروسته د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو تړلې دروازې پرانیستل شوې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د نویو مقرراتو له مخې نجونې او هلکان په دوو جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي نجونې سهار وختي تر غرمې او هلکان له غرمې وروسته درسونو ته ورځي د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پوهنتونونه اکثر تړلي وو خو طالبانو ژمنه کړې وه چې روانه میاشتې خلاصوي او په همدې مهال به وروسته پاتې درسونه تکمیل شي د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1,000,000 الکترونیکي تذکرې ویشلې دي د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په یو بیان کې دا خبره کړې ده د بیان له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 500,000 تذکرې یوازې په کابل کې په خلکو باندې ویشل شوې دي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي اوکراین به تسلیم نشي هغه نن داسې وخت په خپل ټویټر دغه خبره کړې چې روسي ځواکونو کیف ښار محاصره کړی دی اوکراین ولسمشر د کیف د څنډې څخه په یو ویډیو پیغام کې زیاته کړې چې پلازمینه کې دی او خپله وسله په ځمکه نږدي او د خپل هیواد دفاع ته به دوام ورکوي هغه له پلازمینې څخه د وتلو لپاره د متحدو ایالتونو د مرستې وړاندیز هم رد کړی ویل کېږي چې روسي ځواکونو په ښارونو او پوځي اډو له ډزو او هوایي بریدونو وروسته د کیف پر لور مخه کړې او ظاهرا هڅه کوي چې پلازمینه له څو خواوو محاصره کړي تازه د اوکراین ولسمشر په یو بل تلویزیوني بیان کې ویلي دي که پوځي همکاري کوي نړۍ دې همدا اوس ورودانګي بیګا د ناټو یو سرمشریزه هم د اوکراین په تړاو باندې متمرکزه وه او په کې له اوکراین سره د ګڼو پوځي او تسلیحاتي مرستو ژمنې وشوې او د افغانستان یو وتلی سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګلزمان وفات شوی هغه 43 کلن و او له ډېره وخته له ناروغۍ کړېده استاد ګلزمان بیلابیلو سندرغاړو ته سلګونه سندرې کمپوز یا جوړې کړې ګڼو افغان سندرغاړو له هغې ډلې فرهاد دریا نغمې شفیق مرید او یو شمېر نورو په خپلو فیسبوکونو باندې د استاد ګلزمان د مړینې خبر ورکړی او خواشینی ښودلې ده وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په کابل او ګڼو نورو ولایتونو کې پوهنتونونه یو ځل بیا پرانستل شول
لطفا تحصیلی نهادونه او تعلیمی نهادونه ما سیاسی کوي
صنفا جدا جدا است
ټولګي ټول بیل بیل دي هلکان له غرمې وروسته وینځونه د سهار پر مهال دي
طالبانو په کابل کې یو شمېر سیمې تلاشي کړې دي او وایي چې وسلې او مهمات راټول کړي خو په ځینو خلکو باندې څه تیر شوي
طالبان راغلي وو کور ټول تلاشي کړو بچان مې ډېر داسي وو یو ځای پرې نه خود کورې تیک فرک
په اوکراین کې له یو میشت افغان سره غږېدلی وو
کون په نامه باندې یو سیمه ده زموږ د ولایت مربوط ده هغې کې د توغندې په هوایي ډګر لګېدلي دي
استاد ګلزمان وفات شوی
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په سرتسری اسړو سیمو کې لښ پګ میاشتنی ځند ورسته د انجونو او هلکانو پر مخ د پانتونو تړل دروازې پرانستل شوې د انجونو او هلکانو ټولګي او زدکړې وخت بیل شوې ده جزئیات په دغه ریپورت کې
حسیب الله احمد زید د کابل پوهنتون د پالیسۍ او عامه اړیکو د پوهنځي د پنځم سیمستر محصل دی هغه تیر کال پر دې پوهنتون د داعش په برید کې ټپي شو احمد زید له یو کال تیرېدو وروسته چې لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او په لاره د تلو پر مهال ستونزه لري د پوهنتون بیا پرانستل کېدو ته خوښ دی
لطفا تحصیلي نهادونه او تعلیمي نهادونه مه سیاسي کوي او د دې ترڅنګ باید قوي امنیتي تدابیر ونیول شي تر څو محصلین په یو آرامه او امن فضا کې درسونه مخته یوسي
شهیره الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سیمستر محصله ده هغه نن له شپږ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللې خو اوس له خپلو نارینه ټولګیوالو سره له څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي خوښه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو خو وایي په لومړۍ ورځ پوهنتون ته د راغلو نجونو شمېر ډیر کم وو.
صنف جدا جدا است.
ټولګي ټول بیل بیل دي. هلکان له غرمې وروسته انجونې د سهار پر مهال ځي. انجونې ډېرې کمې او محدودې دي، یعنی هغه مهال چې پخوا به ټولګي ته راتلې هغومره نه دي. پوهنتون د راتګ په عمومي دروازه د راننه کېدو اجازه هم را نه کړل شوه او په یوه بله لاره راغلو.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې په سړو سیمو کې ټول دولتي پوهنتونونه د کب یاهود په اومې نیټې پرانیستل شول. د وزارت د پریکړې له مخې په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلاوي او نجونې به د سهار او هلکان به له غرمې وروسته ټولګیو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې مسؤولانو ویلي وو د کب په اومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس به چې د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. په افغانستان کې لوړې زده کړې په تېرو دوو کلونو کې د کورونا وبا، نامنۍ او د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو له امله له خنډو ځان سره مخ شوي او تحصیلي دورو ته یې سخته ضربه ورکړې ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
سر دے لٹ پاٹی کو تارے سیلدا گلوڑی کے دبوں پہ سر دے لٹ پاٹی کو تارے سیلدا دبوں پہ سر دے لٹ پاٹی کو تارے سیلدا.
د افغانستان مشهور سندرغاړی او سندری جوړونکی استاد ګل زمان د 40 کلونو په عمر وفات شوی دی. نوموړی چې په کابل کې اوسېده له یوې ډېرې مودې راهیسې له ناروغۍ کړېده او په څو رسنیو کې هم ویلي وو چې مالي امکانات نشته چې خپله تداوی وکړي. استاد ګل زمان د افغانستان لزګونه سندرغاړو ته پښتو او دری سندرغاړو ته سندری جوړې کړې دي او په بیلابیلو ملي او ولسی پروګرامونو کې هم برخه اخیستې ده. استاد ګل زمان ګڼو مشهور هنرمندانو له هغې ډلې استاد ولمیر احمد ظاهر نغمی په دې وروستیو کې آریانا سعید او ګڼو نورو ځوانو هنرمندانو ته د موسیقي طرزونه او کمپوزونه جوړ کړي دي. هغه له څه باندې نیمه پیړۍ په افغانستان کې فعالیت کاوه. استاد ګل زمان شاوخوا 900 ثبت کړي سندرې لري او همدارنګه بیلابیلو فولکلوریکو سیمو ایزو ماسي او مناسبتي سندرو مخکخ افغان هنرمند ګڼل کېده. استاد ګل زمان ته د استادۍ او همدارنګه د پښتو د موسیقۍ د بابا لقب په تیر جمهوري حکومت کې ورکړل شوی وو. د افغانستان ګڼو هنرمندانو له هغې ډلې فرهاد دریا په خپل فیسبوک باندې د استاد ګل زمان سره یو غړه شیبه او سندره چې د زمزمه کړي هغه شریک کړي دا ویلي دي چې ډیر خوشاله دي چې استاد ګل زمان وفات شوی دی. همدارنګه افغان هنرمند آریانا سعید هم په خپل فیسبوک باندې په دې اړه لیکلي دي. شفیق مرید او ګڼو نورو ځوان هنرمندانو د استاد ګل زمان د مړینې په اړه باندې د خوشاله پیغامونه لیکلي دي. یو شمیر چارواکو له هغې ډلې پخوانیو چارواکو ولسمشر حامد کرزی په خپل فیسبوک پاڼه باندې د استاد ګل زمان د مړینې په مناسبت پیغام ورکړی دی او تسلیت یې ویلی دی. ډاکټر عبدالله هم د خواشینۍ پیغام لیکلی دی. خو د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت تر دې دمه په دې اړه باندې څه رسمن نه دي لیکلي. یادولو ده چې د طالبانو حکومت د سندرو او سندرغاړو په ارتباط باندې څه ناڅه واضح دریځ نیولی او ویلي دي چې د دوی په خبره باندې څه چې په شریعت کې جواز نه لري دوی ورته اجازه نشي ورکولای. په همدې خاطر هم ګڼ هنرمندان له افغانستان وتلي واغوي چې پاتې دي په خورا سخت شرایطو کې ژوند کوي. د استاد ګل زمان غنې سندري مشهور شوې دي. په همدې ارتباط مو لیوبل محلي سندرغاړي معروف لوګری سره خبرې کړې دي. د استاد ګل زمان په کارونو ژوند باندې له معروف لوګری سره سلطان سرور غږېدلې.
بله هو موږ د دې سلام کړی دلوده ډېر ښه نرمان وو، ډېر ښه کمپوزیتر وو او ډېر ښه شاعر وو. دا په افغانستان کې دا د شاعر د دې ځای اوس نه شي نه وای. ګل زمان استاد وو او د بهر نه ډېرې مډالونه افغانستان ته تقدیرنامې راغلې وو.
د ګل زمان استاد په شاعري او هنر کې کومه برخه د تاسو ډېره خوښیږي چې په بل چا کې نه ویني؟ هغه څه
دا هر شی دی ما خوښیږي، خو دا کمپوز دی ما ډېر خوښو.
تاسو د بازم په مجالسو کې په محفلونو کې ور سره همکاري درلوده؟ کوم وخت سره یو ځای شوی استئ؟
بله بله وو 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 نو تلویزیون مینه کې مو سره ډیر وو سره می ډیر همکاري کړی مو اوس هغه وو غږاله ولې او د مو ورو مو ته می غږه وو سره په نن سم راغې وو تاراندوی دی وو محمود نه دی.
څه فکر کوئ چې د استاد ګل زمان تاثیر د افغانستان په موسیقي باندې په مجموع کې څنګه ګوري؟ څه تاثیر درلوده؟
تاثیر لري او د اوسني ځای څوک نه شي دا کوي، هم په کمپوز کې، هم په شعر کې، هم په وسانی کې.
اوس به ورشو کابل ته. د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له لوري تصفیوي عملیاتو کور په کور تلاشیو د دې ښار د ځینو اوسیدونکو غبرګونونه پارولی دي. خلک وایي د تلاشیو پر مهال طالب وسلوال باید د کورونو خاوندانو ته له وړاندې خبر ورکړي او دا شان د دوی د کورونو وسایل ګډوډ نه کړي. خو په ځینو سیمو کې بیا خلکو د طالبانو له تلاشۍ هرکلی کړی دی او وایي چې د امنیت په خوندیتوب کې به مثبت رول ولوبوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
قدم جام پر نظامی هستید هم پیدا میکنن جلی یک گورا میگیرن و میگین سلار چکی دی سلاحی شده.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیل خبرسو ویډیوګانو او عکسونو کې خودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانی سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشي او منظمه روزنه نه دلیدلې او له خلکو سره یې چلان ډیر ښه نه دی. د کابل خاري وی اوسیدونکو چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشي لپاره ورغلي و د نومنه خودل په شرط آزادۍ رادیو ته وویل چې دا کورنۍ ډیر ویریدلې ځکه په خبرې د طالبانو د تلاشي روانه طریقه ویرونکې ده.
طالبان راغلي ټول تلاشي کړو، بچان مې ډېر داسي وو، یو ځای پرې نه خود کورې تیټ پرک.
خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا دا تصفیوي عملیات په ښه پالیسي وایي ښایي له دې سره په امنیت کې لا ښه والی راسي. د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمې یو اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل:
پرون تقریبا لس نیمې بجې وې، دوی راغلو کورې ښه تلاشي کړ، غوښته رانه بخنه غوښتل کلی کې و لاغوی سره مثلا که د تیر نظام یا بوتان پاتې و یا کورتیګان پاتې وې یا کومې وسلې وې نو هغه لزان سره یوړلې.
طالبانو دا تلاشي دوه ورځې مخکې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خلک دې ویره او اندېښنه نه لري ځکه په خبره دا تصفیوي عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوی دي.
د عملیات د مشخصو خلکو سره په ښار کې اشوب او غلا او اختطاف او نور جرایم ترسره کوي دغه په ضد دي. نور عام خلکو په دې کې ضرر نه پد خلک سي د زندانونو په وروستیو کې راخلاص سي او بیا اشوب کې لاس لري، په غلا او اختطاف کې لاس لري، دوی باید مجازات سي ونیول سي.
طالبان په داسې حال کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت جبهه پر طالبانو د درېو وسلوالو حملو اداګانې کړې دي. باورونه سته چې طالبان دا تصفیوي عملیات د مقاومت جبهې د فعالیتونو د مخنیوي او د دوی پر ضد د نورو وسلوالو د کنټرول لپاره ترسره کوي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې دا عملیات او تلاشۍ عمومي دي او د ټولو خلکو د امنیت د ساتلو لپاره تنظیم شوي دي.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. دغه وزارت چارواکي وایي هڅه کوي د خپلو وګړو ژوند خوندي او هغوی یو مسون ځای ته ولېږدوي. په اوکراین کې میشت افغان کډوال او محصلان هم د وضعیت د خرابېدو او د ځان خوندیتوب ته اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په اوکراین کې د افغان کډوالو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لا کره معلومات او شمیرې نشته چې په اوکراین کې څومره افغانان او محصلان میشت دي، خو امنیت او خوندیتوب ته یې اندېښنې ډېرې دي. ممتاز رضوان نومیږي او پلازمینه کیف کې میشت دی. پرون یې په ټولنیزو رسنیو کې د مرګ آوازه خپره شوه، خو په خپله فیسبوک پاڼه یې ویډیو خپره کړه چې ژوندی او ښه دی. هغه تېره شپه د ازادي راډیو خبریال سره په مسنجر د زړه خواله کړي، د ځان د خوندیتوب ډاډ یې ورکړی، خو نن سهار بیا زموږ پیغامونو ته ځواب رانکړ. یو شمیر نورو افغان محصلانو او کډوالو هم په ټولنیزو رسنیو کې پیغامونه خپاره کړي او ویلي دي هلته خوندي نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو شته امکاناتو او اړیکو په کارولو سره هڅه کوي چې د خپلو وګړو ژوند خوندي او هغوی یو مسؤون ځای ته ولېږدوي.
د بهرنیو چارو وزارت د سیمې ځینې حکومتونو او نړیوالو سازمانونو سره په دې تړاو له نږدې په اړیکه کې دی ترڅو افغانان د جګړې له احتمالي خطراتو لیرې وساتل سي.
په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل اریوبي هم وایي دوی هڅه کوي چې اوکراین کې افغان کډوالو او محصلانو سره مرسته وکړي څو یو خوندي ځای ته ولېږدول شي. اوکراین کې نن د جګړې دریم ورځ ده. تازه راپورونه وایي چې جګړه د کیف تر څنډو رسیدلې او زرګونه اوکراینی سرتیري هم د خپلو خلکو د ژغورلو او له خپلې خاورې د دفاع په موخه پلازمینې کیف کې ځای پر ځای شوي دي. له کیف د نورو هیوادونو سلګونه وګړي او محصلان هم وتلي یا هم د وتو په حال کې دي.
اوس هم په اوکراین کې له یو افغان شهریار وزیري سره خبرې درته خبرو. سلطان محمد سرور سره خبرې کړي او پوښتنه کړي چې د دوی په سیمه کې وضعیت څنګه ده.
دلته خو وضعیت د هر شهر بیل بیل بڼه لري. زه چې کم شهر کې یم یقیناً چې داخلي شهر کې امنیت او شاوخوا نورستان شته نو تو
دغه شهر څه نومیږي؟
خمنلیکي شهر کې ژوند کوم. نو البته پرون د شپې د کارکون په نامه باندې یو سیمه ده زموږ د ولایت مربوط ته، هغې کې د توغندي په هوایي ډګر لګېدلي دي. همدغه هوایي ډګر یو هغه اول شپه چې دغه شوي وو بریدونه، هغې کې هم لګېدلی و یو توغندي. پرون چې توغندي راغلي دي نو هغه یو چا چې ما ته عیني شاهد وویل چې هغه ځای ودانی ته اور لګېدلی دی، یعنی ډېر زیان یې رسولی دی. نور دغه خو زموږ دی دغه وضعیت دی. البته زموږ دی د دې ښار نه ډېر خلک دي د پولینډ خوا ته، د لوو خوا ته غواړي چې اخوا واوړي.
په ښار کې خوراکي مواد شته، مغازي خلاصې دي، د خلکو وضعیت څنګه دی؟
د خمینیز کی خودی د خمینیز کی چې زایم پکښ ډیر او وضعیت ډیر آرام دی. اول ورځ یقینا چې یو څه دغه و وخته یو په خلکو کې اوس خدا دې ما چې چرته ځوان کمه نږدې را سره دغه د خوراکي توکو بازار دی. نو ډیر آرام خلک ډیر ورده ورده کتارونه هم هغه نشته لکه اول ورځ چې یو خلکو کې یو سا یو هیله پیدا ده کوم مشکل نه وي. نه البته بانکونو ته کتارونه یو څه شته، نور آرام خلک عادي ګرځي او په کوڅو کې عادي ګرځي. کومه کوڅه کې دغه څه ولیدل شي چې یعنی وسوال فوج یا د پولیسو دغه شته ګزمه،
یعنی پولیس او پوز ګزمه کوي په سیمه کې. په اسمان کې الوتکې راځي کله کله بریدونه کیږي هوایی کنه شاوخوا تیریږي د تاسو په سر الوتکې؟
نه نه نه، کومه پرون یا بل ورځ مې فکر کوم یو چرخه کمې لیدلې ده او یو بل تیاره مې پر سترګو شوې ده. اواز نور دغه څه هیجاني حالت نشته. نه نه نه،
او هغه چرخه که هغه الوتکې د اوکراین وي که د روسیې؟
بله د اوکراین.
خلک څه وایي؟ د راډیو تلویزیون نشرات څنګه دي؟ د خپله د کیف نه تاسو لرې یاستئ؟ څومره لرې یاستئ؟
څلور ساعته کې به یو. د کیف نشریات ته مغه په خوریږي، هر څه کنټرول دی. اوکراینیانو د خبرونه خوري، اطلاعات ورکوي خلکو ته، د خطر په وخت کې هم خبر ورکوي.
پتیف کې زیاتره د سکیږي چې یو ګنټه کې دوه یا پنځه یا نیم ساعت وروسته هغه سیګنال د خطر وهل کېږي. بیا خلک دي زیرې زیرې ځان خوندي کوي.
خپله د اوکراین د خلکو معنویات څنګه دي؟ دوی څه وایي چې د دغه برید په مقابل کې دوی څه وکړي؟
یقینا چې د اوکراین خلک چې زه ګورم نو دومره ځواني یا هغه د وطن سره مینه ښایي چې هغه یقینا د ستایلو ده.
له خبرونو ورآخوا
سلامونه، زه اجمل انمو د خبرونې د برخې ته هرکلی کوم. وړاندې به واورئ چې په اروزګان کې روغتیایي چارواکو په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په نورستان کې یوې ستونزې چارواکي او ځایي خلک دواړه له ستونزې سره مخ کړي، او هغه د انټرنیټ کم سرعت دی. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه. په اروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شری ناروغۍ زیاته شوې ده. دا اروزګان د مرکزی روغتون ډاکټرانو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د روغتون ته هر ورځ له شلو څخه تر دیر شو پورې په شری اخته ماشومان وربړل کیږي. دوی وایي د مړینو ځینې پیښې هم ثبت کړې دي. نور په دې رپورت کې.
په اروزګان ولایت کې روغتیا پالان وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ماشومانو د شری ناروغي زیاته شوې ده، چې لامل یې ماشومانو ته د شری د واکسینونو نه کمپاینونه او د خلکو نه عامه پوهاوی دي، او د غراز د میندو لخوا څخه خپلو ماشومانو او یا هم اولادونو ته د شیدو نه ورکړه ده، او د خپلو کورنۍ له لوري ماشومانو ته نه پاملرنه ده. د اروزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویلي چې د نورو کلونو په پرتله ساس کال په دغه ولایت کې د شری ناروغي څو برابره زیاته شوې ده.
تقریبا د شلو شاوخوا شلو سختر دي شپورې دا مریضان چې ماشومان راوړل کېږي په دې کې د شری مریضان دي. دوه علته کېدلای شي، یو داری چې په ساس کال کې یا د یو کال په جریان کې د شری د واکسین عمومي کمپاین نه ته ضرورت دی، هغه باید سوی وای او سرته رسېدلی وای، ځکه په همسایه ولایتونو کې دا کمپاین سرته ورسېدی. روزګان ولایت کې متاسفانه سرته نه دی رسېدلی. یو علاج دا دی
ښاغلي وطنوال وویل، که چیرې په دغه ولایت کې ژر تر ژره د شری د ناروغۍ د مخنیوي د واکسین کمپاین ترسره نسی نو ویره ستا چې بشري ناورین به رامنځته سي. نوموړي د روغتیا له نړیوال سازمان او خیریه مؤسساتو غوښتنه وکړه چې د شری د ناروغۍ د واکسین کمپاینونه ترسره کړي، او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دي د روغتیایي مرکزونو تر دروازو ورولي تر څو هلته یې روغتیا پالان واکسین کړي. تازه له بدخشان راپورونه ښیي چې دغلته د شری یا سرخکانو ناروغۍ له امله په تیرو دوو میاشتو کې 150 ماشومان مړه شوي دي. شری یو اخیستونکې ناروغي ده، او له امله یې ماشومان د عصبي، سینه بغل، تبي او ځینې نورې ناروغۍ پیښیږي. دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومانو وارد دی. دا وارد چې شپږ وټاکه لري ټول د هغه ماشومانو ډک دي چې د شری په ناروغۍ اخته دي، او د هر یو ماشوم تر څنګ خپل مور هم ناسته ده، ځکه هر بستر سوی ماشوم خپل رنگ له لاسه ورکړی دی او د شدیدې تبې له امله په ژړا دی. یو شمېر هغه میندې او پلرونه چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته دي او روغتون ته یې د درملنې په موخه راوړي، دا مني چې د خپلو ماشومانو روغتیا ته یې پاملرنه نه وکړې او د شری واکسین یې نه ورکړي. دی وایي په سیمه کې ګڼ شمېر نور ماشومان هم د شری په ناروغۍ اخته دي، او دولت او د روغتیا نړیوال سازمان ته پکار ده چې د شری د ناروغۍ د واکسین کمپاینونه تر کلي ورورسوي.
بس دغه نیولې دی هسپتال ته مراوی دی وس دبا ورک وای تا خبر صاحب هغه ځای ته ولاکره غلی مړ په اثر کې پراتوی نو مړ په شپه موږ ستا غواړم چې واښنه مار کی کوم کم سره وځو دلته په شپخانه کې پلټنه وځو دلته موږ ورڅوای چې خدای وګړو دبا پوک سیاست مکه وچ دار مغرور راګی او صاحب له جوبل ما شمانه باندې ساتيره
بل او تب مې ته تب سر مې خوږی ستر مې خوږی زابسان سکوس خلم پر اله امید امید اپټ مو کی ابل ابل دا کې کی مشتنه وګول دا داګه تپ څو بل ا دوه نه ما شام او دوه ستار او دوه غرمه یوه بس بخانه د غلی خواران بساجی چا چرګ ورته خرڅ کی چا روزانه پور تو کی چا سلام تو خلاص بینست سره کی خدای په کلام کې ما شام چا ولاد لري بل ام دا لاس دوله سره روان کړل ته راوستن نو موږ وای چې دا چې موږ هم خوړل شي
ورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکو لا هم د بیلابیلو دلیلونو له امله خپل ماشومان ته د شری د واکسین ترڅنګ د خپل ماشومان لپاره د پولیو او ځینو نورو ناروغیو ګولۍ او څاڅکي ورکول د هغوی لپاره ښه نه ګڼي.
د نورستان اوسیدونکو او چارواکي په ګډه لوې ستونزې سره مخ دي او هغه په دې ولایت کې د انټرنیټ ورو سرعت دی. تیر میاشت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې په نورستان کې به د غستونزه هوار شي، خو لا هم خلک د مخابراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي حمید الله د یوې مخابراتي شبکې ستنې سره نږدې په دې هیله ولاړ دی چې د انټرنیټ له لارې خپل اسناد کابل ته ولیږي، خو وایي څو ورځې کېږي چې دلته راځي خو د انټرنیټ د کمزوري سرعت له امله د اسنادو په لیږلو نه بریالی کېږي.
دا څومره ورځ ته زه یو سند لیکم مر کابل ته ملګرو ته دوستانو ته زم راځم یو دفتر لکه ورته کړم بل دفتر لورته ما نت نه پیدا کیږي. خپل دلته په نورستان کې افغان بي سي په باندې یو شبکه ده چې هغه هم نت بيخنه لري، افغان ټلګرام دی هغه هم نت نه لري. روشن هډه مو دې ته خراب دي خو باندې کار نه کوي. درامدې وروځنه د نورستان ځوانان هم چې ډوړو پوسنو ته اپلای وکي یا اسناد جمع کړي چې کدلته انټرنیټ ډېر ځای پیدا کار نه کوي بيخي. حتی د شپې تر یو لورو ورته موږ هم کلمن تجر شو هم
دلته دولتي مسولین هم یاد ستونزې سره لاس او ګریوان دي. په نورستان کې د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وایي دوی مکتوبونه، ایمیلونه او نور اسناد د انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي له امله نشي لیږلی او همدا وجه ده چې کارونه د خنډ او ځنډ سره مخ دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو یا هم چاته کوم بانک ته د معاشونو په رابطه ایمیل کول غواړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دي تر څو دا زموږ یو څه ستونزه هواره شي، انټرنیټ زره تیز شي. نورستان کې مشکلات ډېر دي، موږ په ډېرو سختو شرایطو کې دا خپل کارونه مخې ته وړو.
په نورستان کې له تیرو څو کالو ولسونه او حکومتي مسؤلین د تلیفون او انټرنیټ د کمزوري حالت او نشټوالي څخه شکایتونه کوي او تل یې له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې یا د ستونزه ورته هواره کړي، خو لا هم مشکل په خپل ځای پاتې دی. په نورستان کې بیا د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نوي لمریز کال کې به په یاد ولایت کې د انټرنیټ او د تلیفون اوسنۍ ستونزه حل کړي. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي رادیو ته وویل
د لسم پلان لمخې بټور ولسوالیو کې حسب ضرورت نوي سایټونه منظور او په 1401 کال کې بعد جوړولو چارې پیل شي. کوم مشکلات چې د نت په برخه کې لرو هغه د نورستان عدم لینک د پایګانو دی د مرکز سره. که زموږ فایبر کیبل وصل شي چې شپږ کیلومتره باندې مخکې هم کار شوی دی، دا مشکل ان شاء الله د نت حل کېدلی شي. او د افغان بیسیم سره په تفاهم بله پروژه هم لرو چې نورګرام تیتین او بیا د کوردر او د کوردر د لارې مرکز سره وصل شي. ان شاء الله هم غږیزه او هم به د انټرنیټ په برخه کې کافی اندازه مشکلات حل شي.
په نورستان کې ولس او حکومتي مسولین د انټرنیټ د سرعت له کموالي او نشټوالي له امله په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په پلازمینه کابل او په نورو ولایتونو کې هم یا د ستونزه شتون لري چې تل خلکو د هواري غوښتنه کړې، خو چارواکي په دې کار تر اوسه نه دي بریالي شوي.
بیا هم ستاسو زیات پیغامونه راغلي دي، څو به په دې خبرونه کې واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ خبر کوم. وروره مو د څو ورځې دمخه طالبانو اندارې ولیکلې، ولې اندار در کوچ د آباد ما کړي، خدرو وې سپرې نه اندارې مالمې نه شي مالمې دا مستیم چاته کارټونه ورکې شي نه ورکې یو څه کارټونه خوره شي دې لګي مرګر دې خاص خاص ګورو ته نه جره کېدې.
سلام علیکم زرګل وای د لوګر نه دا پیغام مې زو د هغه خلکو ته خبروم چې په اوکراین کې کوم افغانان دی هغه د زر تر زره له اوکراین نه ووځي روسان چې دي دا نه ماسوم ګوري نه ښځه ګوري نه مالونه ګوري بس بمبار هم پرې کوي ولي هم خالي سلاخ زنانه چې په لارې ماسومان چې خالي سلاخ روان یې هغه هم وایي زر تر زره د اوکراین نه ووځي دغه د ما نظر او دغه مې غوښتنه وه.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره ملتیا کوي.